السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عرب اماراتو څخه وویستل شي. بینج چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کیږي له زورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي، چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوې ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې د غیر قانوني مهاجرت په ځانګړي ډول افغانت به سره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري اژانس میزان د راپور له مخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي دا حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یوه اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټیډیوم کې پایل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپین غار، بند امیر، امو، مسیعناکا او بوست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانیستونکي سیالي د امو او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی خای د خپل حاصلاتو پر راټولولو لګیاوي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورزی، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړي، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټس اپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2-3-0-0-8-1-1-1. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروانګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او همداراز درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه ده تکل صاحب چې د کوم زراعتي عملیات چې دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات چې دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره کې یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اګه وضاحت به جلا جلا لتاسو غواړو. مهرباني وکي.
سماره صاحب، خصوصا په باهو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش ده د چې مونږ څنګه کنټرول وکړو د بازي ارزاک یاو، او بل دا چې مثلا بازي خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو، د خاور مدیریت ده، او بازي نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لمړی بحث لدی ځای پایل کو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید له باغ وایستل شي، دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحیح نه راځي. په دې معنا چې مالونه کولی شي چې امراض او آفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز موږ کولی شو چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لري کو. متاسفانه د بعض لپاره حاصل نه اکثرا د اخین د مونږ او تاسو باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نیسی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوی په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي. او اکثرا نه مونږه یو فاکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوی دی ډیره او نه هم تیزابی دی چې دا په خپل ځای هغه خپل نباتات کې رئیس چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کېدای شي. خو په ټوله کې که ووایم د افغانستان خاورې یو له هغه بهترینو خاورونه دي د منطقې په سطحه حتی د جهان په سطحه، مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کېدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډیو یا حتی نسبت د ډېرو نقطو د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمرخیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغه سی یو عملیه ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا موږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، موږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شنه تشکیل شوی ده، او یا دا چې کیمیا د خاورې یا هغه وسیم یا هغه مواد په خاوره کې دي چې هغه شپاله څوله څنوره دي چې هغه نباتات ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي دي خاوره ده چې هغه عضوي موجودات په خاوره کې. یعنی کراسو غنی کول دي خاوره بالکل د پټول دنیا کې کیږي، او ډیر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې په فرض مثال په خاوره کې کیمیاوی مواد کافی اندازه وی او عضوی مواد کافی اندازه نی وی، هغه کیمیاوی مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولای. نو که چیرې موږ او تاسو غواړو چې خاورې غنی کو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي مواد سره موږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي موږ مثلا که باغونه حساب کو، پانی تویی سی اگر اطولیگی او سوازی متاسفانه، اما شاخونه چه مثلا شاخه بوری که او اگر هم سوازو، او بل داد چه هیت که دیر کمه دی حیوانات کمسره چه ده اگر منگه باغو تور که او اکثرا خلق پدیم اتکا کهی چه کیمیاوی سر استعمال که چه در دیر منفی تاثیر که. یعنی پدیم آنا که منگه غوالو چه خواه غنی که باید عضوی مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوی مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي په هر شکل باندې وي، که په ځمکه کې دا د اصطلاح ګډې سي، نو دا ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوی مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم دا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلم که فرض مثال مونږه سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپین سره چې هغه یوریا ده، او تور سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده، امونیم فاسفیت ده، دا استعمالیږي. اکثرا خلک همدا پیژني چې دا هغه کیمیاوي سری دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصر نه جوړي دي. نو که چیرې په مونږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سری ډېر استعمال کړو او عضوي سری استعمال نه کړو، هغه په دې معنا ده چې مونږ خاوره ضعیف کړې، او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو تل فیصده په کار دي چې مونږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنې که چیرې یو باغ ته مونږ فرضو که چې دوه بوجې سره سپینه په کار وه، او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجې هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجې هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي، او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکو چې دا سپین او توره سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کیدای شي چې ولري. لکه فرض مثال، لکه هغه مخکې څه ما ویلي چې موږ یو عمومي فاکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري، هغه موږ ډېر استعمال کو په باغو کې، دا باعث کیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویات خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار دا ده چې موږ خاورې غني کو، او د غني کولو لپاره ډېره مهمه تاریخ
هم داده چې مثلا پانی باید پزنه که پاتیسی همده مدرنه پختل مرخیل سیب دیره بخنه غوارم چه ستاسو خبره پریکوما طبیعی لاریچاری ده خاوری ده غنی کولو لپاره یو خدا ده چه پا لابراتوارونو کی کیگی یا مثلا مسئول مؤسسات ده کرنه وزارتی یا اروند مؤسسی کوی پا لویو او خو امکاناتو، مگر عام خلق، کم زمین خلق یا وره باغداران څنګه کولای شي چې د خپلو مځکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانې له مځکو نه راټولې نشي، دا یوه لاره ده. نور څه کولی شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل، ډېر آسانه لارې چاره شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي، دغه کومه سره ته د مالونه په لاس سره ځي، هغه باید په ښه توګه ورسته شي. په دې معنا چې یو چیرته په ځمکې په یو کونج کې یو جای ورته غلط شي، یو نیم متر قدرې په اندازې، او بیا دا سره هلته واچول شي، او لږ کیمیاوي سره یا سپینه سره ور واچول شي په مخصوص رطوبت، او د دې په سر یا پانې، خزلې، خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په همدې سره ور واچول شي، او همدې په مخ باندې تقریبا د شل فنتي په اندازه خاوره واچوو، او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتو لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې، دا په مکمل توګه ورستېږي، او دا یو ډېر ښه منبع دي عضوي موادو ده. چې دا هېڅ کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته، لکه ماده پانې هېڅکله باید موږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي، لکه مثلا پانې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي، او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي، لکه نور عضوي مواد لکه پانې چې تاسو یادې کړې، او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم ډېر خاص ماشینونه نه دي، تر هم دغه خپله چې شاخه بوري وسوه د باغ دغه راخلي، او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو ضرور باندې تبدیلوي، لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي الګه نه کم، او په ځمکه کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي، هغه تجزیه کیږي چې دغه خپله باعث کیږي چې ځمکه د موږ تاسې غني شي، او یا د فرصت په استفادې سره چې یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. موږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه داسې طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې، نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایي،
نو زغور ساده الفاظ باندې وایم چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو باغدارانو ته په مغه ساده دي دوی په کلیواله ژبه باندې وایس چې په پوشي مننه.
بالکل فقط 10 کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه، البته، او همچنان 10 لیتر ادرار د غواګانو. چغدي راسانه د کومه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غلط کو هغه وبو عمل تر ازل ته ټولېږي 10 لیتر آغا، او تقریبا یو کیلو د نخود وړه، او یو کیلو هم ګړه، او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لپه یا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یو ور د سهار لخوا او یو ور د مازدیګر لخوا تا 50 د خپل لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولړو نو دا به مونږه دی یو کافی اوزیم مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغه مونږه کولای شو چې د یو بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای دی یو بخار سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ کې وادي په اصطلاح شیردان اما خوش کو په اوبو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ مونږه کولای شو په مثال هر ونه ته یاو یاو لیټر یا دوه لیټر هم به سوروا چو بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږه خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو دې دې طریقې استه تکل سره نور هم دې طریقې استه چې مونږه تاسو کوشش باید کو خوشان د اخیری مونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یاو یاو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست یا تجزیه سی به کومه قسمه ولې یا دغه طریقه دی د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل را رژیم مواد ته ورستیږي. دا ټول ورستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب وړاندې په خبرونه کې لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې موږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه دا سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحه لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د لمنځوړو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی دی ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خبري وکي. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه، تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ وي. عبد الله داتا د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکي، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم یو سلام استاذ ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثره خلک چې دی وسه د کښت او زراعت باندې ترخته دي. خدلته یو کیسه مرزه تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکې مرز مې ورتوي زیات کسان دا سپیره مرز ورتوي، بس دا کښتونه دا وسمه ښه لکه کړی دي ځین کسان مالوچ ورتوي د پومبه، نو دا کښتونه مې کړلې دغه مرزونه کې نه پوهیږم چې دا د هوا سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کني. موږ دلته د زراعت والا څخه دا وراني څو یعنی یو بوتل دوا مشته تقریبا پشپړنیم زره کالداري راکې مثال په ول سو افغاني پشپړنه سو افغاني یو دوبي بوتل مثال دغه د دوا د مجانی سپر د کښتو باندې پاشو. خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا وښتنه ده چې د دې لپاره څلاري چاري په کار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوه کدا چې دې چې ته ترجې کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخي عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرز د علاج د څنګهوالي لپاره خبرې وکي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تروسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تروسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې وځ دبل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه وس رسیدلې دي اکثر ځایونه شي دي پالیزون مرورتوای. تکل صاحب محترم هغه پالیزون شي دي اکثر لاشتي دي په اکثر پالیزو کې لاوس هم تنه هندواني پیدا کیږي. ناغه کښتونه چې دی وسه اخی تسوی دی وس د نوې کښتو د لپاره موږ پومبا کړل دي. تکل صاحب محترم دغه پومبا وسیلات ته مسترګنی ولې دي، نو کدا پومبا شی وکړه لا خپل مسرپونه را لجو که خوشا دي او پاتاسو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي اندواني دي خټکی دي مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وس رسیدلې. تکل صاحب محترم اکثره ځایونه چې دی لاشتوی دي هغه دغه سپیره مرزونه وکړه. د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي به اندازې زیات مرزونه وکړه. هغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نو سره پویږي کیا د متدل هوا غواړي نه پویږي. کل سم محترم کوم مصرف چې موږ باندې کوه هغه زموږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي.
مننه. زه به خپل پښتني وکم کدی شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقاً غستاسو د ستونزې حل ته یو لاره پیدا شي. اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکو فصل لپاره په ځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مزکه تاسو خچم توشي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل وخستل شي. تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندواني اخستل شوی دي، بیا د غمزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړی ده؟ پمزکه کې مو څه بدلون راوست؟ کار مو پیوکاو که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې. خو لمړی تاسو وایست چې لخپلې مزکو سره مو څه وکړل؟
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته فرضای پښتنه دی وکړه. زه واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکن په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی وو. اوس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترم دغه اشاره پاتې دي، یعنی دروسه موږ کښتو کروندې مې دی باندې کړلې، نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي، بیا د دې ورسته د جیمی کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو. ځکه اوس دلته په یلمن ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نشته بغیر غنم، نو دا کښتونه چې دی زنه اوس موږ کله غوښه شاړې پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ ته وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه په وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. کېدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري، تاسو لطفا را سره اوسئ. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ، لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته، دا کافی دی یو فصل اخیستو وروسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي؟
ډیر مننه تاسو ته تکاسه په بخښنه سره. زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پوښتنه تراسمه. مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده، او یو ډیر مخصوص مرض یا پسال آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې بیخي زیات شوی، هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایچ تجمع زیات شي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه دسی نښې دسی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسې په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولدا مایت او حشره ده چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای. دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشراتی. دغه باید تفکیک وشي او زه په زغرد ویلی شم چې دا یو حشره ده مزالته تللی هم د سورج مخکې چې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال فصل او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډیر ښه عملیات دي. خو یو شای باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي، لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپدغه سیمو کې چې د پاستاس مکی دي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی ته کچیرې دویم فصل یا په مغوال فصل دغه پروس کال دی فصل تکرار نه وي. معمولا بعض فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه اندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په غزمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې کچیرې تکرار وکړو مونږ چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده که دغه تکرار وکول چې اول ټکی ده چې باید دا تکرار نشي. دوی مثلا هدا اقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پاس دغه مونږ کولای شو تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعض عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف په صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډیر ښه ده، دا ښه خبر ده. باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر څنګ څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ځمکه باید غني شي چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دمځکه دائم فصل ته کوم مثلا په اوجا دزمکه کې او کمپوست لري دا کمپوست استعمال دزمکه په منظم توګه اړول تناوب زراعتي دا هغه اساسي ټکی دی چې همدغه باعث دی چې ګرځي چې د موږ کوم فصل تر ازي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جات هغه نه متزره کوي اما که دا چې مد نظر ونیو چې متاسفانه دا مشکل بیا زیاتیږي
دا د تناو په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زغ په پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو تاسو سره خدای پمنې کوو
با سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب زنده‌باد آزادی راډیو د آزادی راډیو همکاران دا غړي د لا پمن خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناو مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلی چې